السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو لمړی خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمی بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کېږي. په راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 1,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او د دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبې او یک شنبه په ورځو د دوهې د فورم کوربه و له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان د برښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده. دا وروسته له هغه چې د یک شنبه په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برښنا پاتې شوه. د برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عرضه بیرته حل شوې ده. له دې مخکې د یکشنبې په سهار د ترکمنستان وارداتي برښنا هم له ستونزو سره مخ وه. افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا 70% برښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سار نن وویل چې د اسرائیل او اسرائیلي ملکي وګړو امنیت یې په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو، د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له 14 کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,300 نور کسان هم ورزیات شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې یو سلو شپږ زره او 50 نور کسان ژوبل شوي دي. د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیلو ناڅاپه حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نورې یرغمل کړل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
قبل ورځ بیا چې ورالم بیا راته وویل دا د وایل موږ سره نسته شرط او لاسه اوس دا شرط رالم دا ستنې خلاص شوې دي. ملکلان کې واخ او پیسو باندې واخ د مشکلان دی وسیل لري.
د سوریې د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو. په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
په 25 دقیقې بحث کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، دینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غوښته د وایو نسته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنې ورولګ پر دا پزه باندې کال دانه ده. بل ورځ چې موته راوسپستل نسته بل ورځ بیا چې ورغلم بیا راته وویلې دا د وایو له موږ سره نسته ښار ته ولاړ سه. اوس زه ښار ته راغلم سیتامې ته ولاړ یم. ته وایي وایي دغه ستنې خلاص شوي دي. مډیکلان کې جواب په پیسو باندې ورکړي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي. هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله اکسپانه په خور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبري اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د د افغانستان د پرځیدلې جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې له وروستیو تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر امرالله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په سوریه کې د وروستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپلو خلکو ته یې شا کړی وي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر مرستیال امرالله صالح پرون ناوخته په خپلې ایکس پاڼه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوري نظام لوی څارنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق امرخیل او محمد علیم فدایی او ځینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. دغه پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسی څنډې ته کړې چې له کبله یې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریان اوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې وروستي بدلونونه او د داسې نظام نسکورېدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډېر پیغامونه لرلای سي. تر ټولو مهم پیغام دا کېدای سي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او په واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنیو مقاومتونو او بهرنیو فشارونو سره به مخ سي چې له کبله به نظام رانسکور سي.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره آزادی راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر الاسد دیکتاتور نظام چپه کېدنه دا موږ ته راښیي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډېره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستوني باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی پښه ټینګوي نو هماغومره د دوی د دوام موده رالنډېږي او هماغومره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوري نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په افغانستان کې له بیا واک ته رسیدو سره سم په افغانانو په ځانګړې توګه پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیوکې هم کېږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبې پوره سقوط وکړ او د حیات التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنګیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوښۍ یې وښودې چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمني نوره پای ته ورسېده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بس لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واورېدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریې پر روان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریې د روان وضعیت تر په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریې نظام ته په پام سره، د افغانستان پر ضد لی جمهوری نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر شام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره، د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟
الو
جنباسه، زما خبره تاسو ونه ورېده؟
زما
سوال دا و چې مایل مال تر اوسه پورې په دوامدار ډول څارونکي او عام خلک د افغانستان او سوریې د مشابهتونو په اړه خبرې کوي، ستاسو له نظره د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي؟
سلام تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشابهتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد دی، اگر چې هلته یو واخنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري. په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زموږ هندوان رونه او سکان رونه هم ژوند کوي، چې هیله ده چې هغه برخې چې وتلې دي د افغانستان نه بېرته راشي وطن ته. په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشابهتونه خو پکې نشته، ځکه چې په سوریه کې خو یو داسې رژیم و چې څه د پاسه 50 کاله په دې هیواد باندې حاکم و، او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان دغه کار پلي کوي، هلته هم د تنوع د نظریاتو، سیاسي تنوع د نظریاتو، ځینو قومونو ته نه احترام درلودل، دا شیان هلته هم شتون درلودل. په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمې ورواخوا د ډېرو لویو لوبو قرباني شو. نو زه دلته داسې کوم مستقیم شباهتونه نه ګورم.
افغانستان کې یو جمهوری نظام و او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی و، دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه ښیم؟
بالکل، دغه هغه تفاوت دی. زه خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري، یعنی توپیر لري، درست؟ او په دې معنی چې په افغانستان کې هغه تاسو وویلې یو جمهوري نظام و سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبودګانو، بې تجربهګانو، فساد هم پکې و، دې کې هېڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام و، او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویلې چې پکې شتون درلوده، د ګاونډیو لاسوهنې، مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2015 پورې تقریبا، نو دا ټول دا هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل، او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړ شوه تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یو معاملې په ترڅ کې وپرځېدي.
جان بس صاحب، تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلی دي د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه دی؟
بله بالکل، یو ځلې بیا د نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې، دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلامي، اسلامګرا، اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جولانی نومېږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه اوس څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی، یعنی د میلاد مسیح، په ډیرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډیر زیات مسیحیان دي. دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نشي. آیا په افغانستان کې تا تنوع د نظریات دا طالب منی نه منی دا توپیر هغه ده او د دوی دا شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کم خلک راغلي دي او قیام کړی دا به موږ غونډې چلندو کې ډېره سخته اشتباه کوي. دغه نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډېر نور بدلونونه را شروع کیږي. تر دې بریده چې کېدی شي داخلي جګړه په سوریه کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریه باندې ډېر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه همدا اوس مونږ په څو شیبو کې یو راپور خپرو، خو مخکې له دې چې هغه راپور ته ورشو یوه وروستۍ پوښتنه جانباز صاحب، د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو ته څه معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خو داسې کوم مشخص معلومات نشته، خو دومره پوهېږم د رسنیو د تاریخ په مجموع کې د یو افغان په حیث دا معلومات راته شته چې متاسفانه ایران مقاماتو، د ایران استخباراتو، د ایران سپاه پاسداران د افغان بېوزلو خلکو څخه د هغوی د کډوالیتوب او بېچارګۍ څخه ډېره لویه ګټه پورته کړه او دا بېچارګانې سوریه ته، عراق ته په دغه جنگو کې ولېږل او یو ډېره واخنه برخه د هغوی هلته قرباني هم شول. نو دې ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي، په هغې کېل شي. دا هغه کار و چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کې کړی دی او دا ډېر یو ناولی او نامشروع استفاده وه د بېوزلو افغانانو څخه.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریې په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی، او په عین حال کې د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن له خبریالانو سره په خبرو کې دا تایید نه کړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو وی ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړي دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. عبد سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستې چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکې سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره $1000 رشوت غوښتی و.
زه خبر شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړوي، د خلکو سره پلان جوړوي او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بلاخره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بلاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډېر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
داسې دعوې هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کاله مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لما کور لما سره راحت وو، بلکې زما خپل ظرفیت سره دوه چند درې چند لوړ شوی وو او کوم متاسفانه دا درې کاله کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ول هغه له لاسه ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج له لاسه ورکړې. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
بلخوازینه افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړي دي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات خوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجي پکې جوړوي. دغه لانجي د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یوه ده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې علمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بل ساحې ته دوی بل ساحه ورته شوي، دوی نور خلک ورته شوي، دوی هغه خلک ورته شوي چې دوی پچیرونی یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا لس میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړي سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکینی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کې دې چې له هغه هم زیاته ووسی، ځکه چې تقرر مقررګان نور مسائل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوخ ورکوي. د شفافیت معلومات نه کیږي، ځکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه ده. نو نغد پورته کولای شي چې دا ډیر لوی ستونزې دي او دا سبب د ډیرو ناخوالو کیږي. فرض مثال د وروسته پاتې والی سبب کیږي، اقتصادي ستونزې زیاتیږي، د فساد کچه پکې ورځ تر بلې زیاتیږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پرتلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورې خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یو این ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې 6,000,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ارینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,300 نور کسان هم ورزیات شوي دي.
25 دقیقې
دو خبری دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یغانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکسالعملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکسالعملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوي او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تیر اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریه د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریا ولمانځل شوه. حیات تحریر الشام ډله لال قائده او د اسلامي دولت ډلیا داعش یو بیل سوي څنګه ده چې اوس یې هم ګڼي هیوادونه ترورستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خود څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښودلې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول شوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل شوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر جدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونه ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسېد او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغه کودتا نه و کال وروسته، یعنی په 1940 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا ډېر کاله واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه لمین زلال نزوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید، د هغه نه لیري کاله تیریږي. نو که لیري کاله او ډېر کاله سره هغه کو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړه هم و، او بلابل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولای، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول، د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواک او له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې چې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراو دنګلې او تقریبا هغه داسې بیرحمانه بمباری او هوایی ځواک نه استفاده وکول چې ډیر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشر الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه څنګهوال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپل حیات تحریری شام ډله چې ویل کېږي لال قاعده او داعش جلا سوي څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
نمرای خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو میلمنو سنگر صاحب او سادات صاحب ته هم داسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کېږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي او راځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې اصلاح پراکسی پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل شوه، یو ویډیو ولیدل شوه چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه دی پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسانو، تاجکستان هم وو، د ازبکستان هم وو، چینیا هم وو، عرب هم وو، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامه باندې سیګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او په اسلامي نړۍ کې لوی دایې هم داسې چې دوی په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیانې خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایې ستر دی خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
مننه زام خپل وار من منو ته سلام را دکوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل بعضې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې باید دوی دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دغه د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلن دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغو ته په هغې دید نه ګوري، دوی خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفوو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دغه اساس باندې دوی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او کوي چې تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراعات کوي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منلې دي نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي، مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دې مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي، خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي. ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنا باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز ماندګان یو.
ډیر مننه شغل سنگروال، که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله، تاسو پوهیږئ چې رښتیا که فرضاً سړی دغه دوه هیوادونه په پرتلیزه توګه وڅېړي، چې سوریه او افغانستان وي، چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی، کم بد ډېر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه راپدې خو، البته په دا وروستیو کې درته یادومه، کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و. او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته، دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه دی. او بیا په خپل په 1930 کې کا خپل دی باز ګوند کودتا وکړه، یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي. او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولاني چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده، چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه. او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد، او دی د داعش سره اړیکې درلودې. او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي ابوبخې ملیاده ووته، د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی. او دی پاسن تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی، خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی، اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاری وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي. یعنې دغه ډول خبرې وکولې، اوبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي. او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو لپاره. ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده، دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهیږئ چې یو هیواد په 3 کال اساسي قانون نه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پېړۍ ده، او په یوویشتمه پېړۍ کې AI اثر دی، او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی، پوهنتون ته تللی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده. یو عالم بلا ستونزې دي، خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله، او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده په هغه مختص ټول ول د طالبان لراتک سره لا د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخته لسو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راځي کوي دی یو ملت په یعنی دی یو ملت مشترکات ته غزنی واخیستل خل مثلا بیرغ یو ملی مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دلی نه او بیرغ د افغانستان ملی بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دی یو بیرغ په اخستل باندې او حل وتر تل تهدید کړل ل دې سره سره یعنی فرقونه خلیل دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د ارامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکي د خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تک سره د افغانستان د کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره زم دغه سي خلک تفتی دو او تروس پوری خلک تفتی یعنی تروس پوری آرام پزان است د آرامی نست د ول تک سي ملت نه ملي اراده او ټول ملي مشترکات نه اختلافي د افغانستان کې داسې و فضا د ډار فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیدي لا هم د پاسپورت پوری ساتنه په ادارو باندې قانونونه جوړه ده هر سړی سي د افغانستان نه د تیښتي یو چانس پیدا کوي بس ځل افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنې له میرمنو سره له لومړي ورځې تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمای زیاتې د خزو اړوند خزو بل بازار ته نزي او مکتب ته بنزي او پارک ته بنزي او سپورت ته نه کوي د انجنو په مخ باندې مکاتب باندې د خزو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملی اراده سره یعنی ما ته کده خلاصه وویل چې طالبان د ملی اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې یو ملی مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخښ نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی نو په همدې بنیاد باندې طالبان لږه تک سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده خپل سوی ده او ټول هغه څه مشترکات سي یو ملت په باندې راټولېږي هغه نه خپل سوی دی او تر بلې کراک خبري هغه تش په نامو وادي چې دوی کولی سي دلته عفو ده او موږ مو بیا عفو کړی دا عفو نه ستدي دی لومړی ورځ تر اوسه پورې د نظامی کسان د حکومت کسان حکومت په بل بلو او برخو کې خصوصا نظامی کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وجل کیږي په مرمز ډول باندې موجل کیږي او په کار ډول باندې موجل کیږي حتی مو خصوصا څومره معلومات لرو کدی دی او چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري او بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستاره ځکه باندې وکا او اورګان ته راول دي طالبانو کوم اورګان ته راول پام دې شکل باندې یعنی قسم دی وي دي وجل لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولست دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي دوی غدي دید او د فکر په لحاظ باندې دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدي د پزا برابر وو دي امن پزا برابر وو یوې خواته دي امن دندوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو دي زندان کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتونه دي جنونو دي مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سی په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه لدې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونه تاسو پورستو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي چې قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بند کړو
کته شرایط نسی برابرولای دو خصوصی سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره دی تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو پریږده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وای او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سعادت وخت کم دی کپلن ډولندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګرده بدلوي نولا پسی فراتی کیجی تحریر شام هم پا لمریو که تا نرمی خبری کردی آیا فراتی دلی که دغسی درگرد لا پسی فراتی کیجی دوی به دوام وکلی؟
زمان پا اند دیو دوام دیو کرنو پوری مستقیم رفت دیو که چه تا دیو دیو یوشته می پیڑی ضرورتونه او دیو یوشته می پیڑی حالات سعی درک کی او خلکو غفتنی عام اومنی نو د دیو د پرمختګ استعمال شته اما که چې دیو په خپل زور فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاری نو دیو به د سندو سره مخ کی.
ډیره مننه ښاغلی سنگروال. د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالره جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالره جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هل دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه هلته هم ښوونځي بند و هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریې پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه کوم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثاله وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه دی چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاستي جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي کېږي. یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقه او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف نهاد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً سوفکو یو بل څوک هم عین خبره کوي او یا پرزن تایست معلومه ده دی امریکا استازی ریچارد اولسن ویلی چه من نور نپیگو چه دی عبدالله دی غنی ترمنز څنګه کولای شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لاره هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نیستو طبي نیستو ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یویشتمې پېړۍ دپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغۍ دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علامونه دغه دي.
ژوندی اوسه. ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورېدل. واورېد په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط دغه راز د هیئت تحریر شام په مشرۍ د یاغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.